يعني حکومت بلا بلا کې
زه حکومت ته هیڅ نه وایم. داسې یو حکومت ته به څه ووایم چې خدیجه د تحقیقاتي رپورټونو له کبله نیولې ده. خو یو څه کېدای سي ورته ووایم، او هغه دا چې یا ځانونه سم کړي او یا له واک لرې سي.
د غراز د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د رسنیو د ازادۍ استازی دنیا میجاتوویچ د ټویټر په یو پیغام کې د اسماعیلووا د محاکمې پاکله وویل چې دا د آذربایجان څخه ناوړه خبرونه دي. میرمن اسماعیلووا محکمې ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې د آذربایجان حکومت د خلکو د سرکوبولو ماشین وګڼه.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له وجود مخام تر وجود پورې اوریدلای شي. په هرات کې په لسګونو نجونې مسموم شوې دي. دا په یوه اونۍ کې دوهمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د تېرې دوشنبې په ورځ هم په دې ولایت کې د یوه خصوصي ښوونځي شاوخوا 150 د کوونکي او یو شمېر ښوونکي په ورته ډول مسمومې شوې وې. البته ویل کیږي چې په ښوونځي کې د ګازو د کوم ګازو د بوی له امله دغه پیښه رامنځته شوې ده. فرشته جلال زی تر سره په سټوډیو کې ده او په دې اړه وروستي معلومات وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د ازادي راډیو خبریال نن هغه روغتون ته ورغلی و، البته د هرات ښار حوزوي روغتون ته ورغلی و، او له هغو نجونو سره یې خبرې کړې دي چې د هرات ښار د حبیب المصطفى ښوونځي کې په ناڅرګند دلیل باندې مسمومې شوې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغو نجونو شمېر لږ تر لږه 15 تنه دی چې نن سهار ډېر عادي ښوونځي ته تللي وي او وروسته له دغسې د ضعف او ګنګسیت له حالت سره مخامخ شوي وي. بختوره د حبیب المصطفى د دخترانه ښوونځي د 15 ټولګي د کوون کده دا ازادي راډیو خبريال توای
مو اصلا اول صبح گرفتی مدرسه هیچ چی نبود، کلندویم تمیز بود، خالای مکتب
دا وینن سهر چیز شونزی ته ولارم هیچ خبره نه و. شونزی ډیر پاک سترا و دلیزونه صافی و، زموږ د مکتب کارګران خپل کارونه کړی وو. موږ چې درس پیل کړو په ټولګي کې کښې نستلو تر هغه یو څه موده وروسته ګنګسیت راته پیدا سو. د هرات ښار د حوزوي روغتون مشر محمد ناصر فوشنجي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو نجونو چې د دوی روغتون ته ورول سوي دي روغتیایي وضعیت سم دی. د ویلی دی چې د دغه مسمومیت دلیل لا تر اوسه نه دی څرګند.
د حدود 60 واقع مسمومیت گاز آمده تعلیمین عین امو بوی و امو ترتیبی که قبلا بوده.
د ویلی شته لږ 15 تنه مشتره ول سوي دي. زکونکو هغه سی بوی چې مخکې احساس سوی وو احساس کړی دی او په دغه ناصرګند گاز باندې مسموم شوی دی. پاتره یو اونۍ کې دا دوهم وار دی چې د هرات ښار د حبیب المصطفى د دخترانه ښوونځي زده کوونکي مسمومیږي. پرون د ازادي راډیو خبريال وایي چې تر دې یو ورځ مخکې د هرات ښار په همدې ښوونځي کې لږ تر لږه 140 زده کوونکي مسمومي شوي چې روغتون ته تر رسیدو وروسته بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي. په تیرو دریو میاشتو کې دا دریم وار دی چې د هرات ښار په دخترانه ښوونځیو کې دغسې د کونکي او شوونکي مسمومیږي. امنیتي څارونکو وایي چې دوی څېړنې کوي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوی او نه د دې کار علت څرګند شوی دی. د هرات د معرف رئیس حبیب الله حبیب وایي چې د وضعیت په اړه شدید اندېښنه لري او حکومت باید د معرف د کارکونکو او د زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي.
بالای 100 گروهی متجانس فعلا در هرات باشه که بر علی انسانای صادق و پاک عموما
دی وایسل دلی بشای وسلشتلجه په هرات کې وی چې د ټولنې د فلج کول لپاره فعالیت کوي. دغه سي تخریبي کارونه کوي ترڅو د خلکو ذهن ګډوډ سي. دوی بل څه نسی کولای خو دغه سي واړه واړه کارونه کوي او معصوم کوچنیانو او د ټولنې نورو به مظلوم و خلکو ته د تاوان رسولو هڅه کوي. حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په هرات کې امنیتي چارواکي په دې اړه د څېړنو ژمنه کوي او تر اوسه په دې ارتباط څوک نه دي نیول شوی. د هرات په ښار کې د حبیب المصطفى د دخترانه ښوونځي د وزده کوونکي پلار عبدالظاهر وایي
دولت خواهشمندیم که باید این کارا را بررسی کنه.
دا وای موږ له حکومت غواړو چې دغه سی پیښې باید وڅېړي، کنه موږ به نسو کولای چې خپل ماشومان ښوونځي یا مدرسې ته واستو.
بله فرشته جان له تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو و امر ده چې هرات نن بیا دی وی بله بدی پیښه شاهد د یو خونځي لسګونه زدکونکې مسموم شوې دي د پیوونه کې دوهم پیښه ده چې په دې ولایت کې راسته کیږي تیر دا ډول په تیر وختونو کې دا ډول پیښه چې د افغانستان په یو شمیر نورو سیمو کې تکرار شوی ویل کیږي چې اکثرا محافظه‌کاران سخت دریزی پکې لاست لري د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې یو شمیر کسان نه غواړي چې خزی یا نجونې خوندي تلاړ شي او زده کړو ته دوام ورکړي کدا پیښه په هرات کې رامنځته شوې ده دغه راز اروپا هم نن د یوې بلې پیښې شاهد دی هغو افغان کډوالو چې د ښه ژوند په هیله اروپا ته روان دي د اوتریش پولیسو هغه څلیدش تنه افغانان چې په ویانا کې له یو ځای بل ځای ته په یو کوچني موټر کې وړل کېدل خوشی کړي هغه هم په دې خاطر چې دغه کسان په ډیر یو کوچني موټر کې چې احتمال د ناروغي ډیر زیات او د خپکېدو په دې خاطر خوشی کړي او موټر چلونکي هم نیولای دی. دا موضوع زموږ بلې همکارې فریبا ظاهر تحقیق کړي په سټوډیو کې ده او نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
څلور ویشت افغانان تېره شپه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې د پولیسو لخوا په داسې حالت کې خلاص و چې ویل کېږي په ډېر کوچني موټر کې په نامناسب ډول ځای پر ځای شوي وو. پولیسو پر دې موټر د پوښلو کړکیو له کبله شک وکړ او تعقیب یې کړ. د ویانا د پولیسو ویان توماس کیبلینګر نن خبریالانو ته وویل چې دغه کسان له شپاړسو تر اولسو کلونو عمرونه لري. د وی پولیس واقعاً له یو ویرونکي حالت سره مخامخ شو. د یو کوچني موټر په ټوله کې شپږ متره مربع فضا درلوده او لوړوالی یې 1.8 متره و. واقعاً ویرونکي صحنه وه. خلک حتی پر یو بل سربیره ناست وو او دا چانس یې نه درلود چې دروازه له دننه څخه په خپله خلاصه کړي. دروازه هم ډېره کلکه تړل شوې وه او کړکۍ یې پوښلې وې. دغو کسانو د خپل ځان د خلاصولو وړتیا نه درلوده. دغه پولیس یاتوی چې د ټولو کسانو روغتي حالت اوس ښه دی خو وايي هغوی تر دې نور مختنه سوتلای. پولیس دا هم وایي چې دا سشکاري دغه کسانو په اوتریش کې د پاتې کېدو نیت نه درلود او جرمني یا نور هیوادونو ته تلل چې څو ساعته نور لاره هم ورته پاته و او دا کار د په خبره شاید هغوی د سر په بیا تمام شوی وایي. دیرش کلن رومانیایي موټر چلونکی د پولیسو په لیدو د تیښتې هڅه وکړه خو ونیول سو. تر دې شاوخوا یې ونې وړاندې په اوتریش کې یو بل موټر موندل شوی و چې یو اویا تنه کډوال پکې مړه شوي وو او همدې مسلې په اروپایي اتحادیې کې داسې بحثونه راپورته کړي چې څنګه کولی سي د هغو زرګونو کډوالو ستونزه هواره کړي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په لټه کې دي. دغه کډوال تر ډېره جرمني او سویډن ته د تلو په نیت راوځي. بلخوا د هنګري پولیسو نن ویلي چې دوی تېره شپه د سربیا او بوداپست ترمنځ پر لویه لاره له یو موټر څخه لس د سوریې وګړي او لس عراقي کډوال ژغورلي دي. دا پېښې داسې مال شوي چې په هنګري کې زرګونو کډوالو د دوهمې ورځې لپاره د پولیسو پر ضد خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ ځکه چې د هنګري پولیسو د بوداپست د کډوالو پر مخ د نړیوال اورګاډي تمځای وتاړم. دغه کډوال چې تر ډیره لمنځنۍ آسیا بخښنه غواړم لمنځنۍ ختیځ آسیا او افریقایي هیوادونو څخه د جګړو او بېوزلۍ له کبله تښتېدلی دي شعارونه ورکوي چې موږ سوله غواړو او موږ سولې ته اړتیا لرو.
بله فریبا ظاهر له تاسو نه مننه قدرمنو اوریدونکو و امریدل چې په اوتریش کې د اوتریش پولیسو هغه څلیرشتن افغانان چې په ویانا کې له یو ځای بل ځای ته په یو کوچني موټر کې وړل کېدل خوشی کړي دي. یعنی په دې معنی چې دغه افغانان له نیکه مرغه د ځل ژغورل شوي دي. ورته دا ډول یو پیښه تیرونه تکرار شوي و چې په کې له اویو زیات کسان په یو کانټینر کې بند پاتې وو او سایه درېدلې وه ځکه چې ورته اکسیجن نه ورسېد. دلای دا ډول پیښې اکثرا په دغه سختو لارو تکراریږي. په دې وروستیو کې له منځني ختیځ له هیوادو او دغه راز د افغانستان څخه هم د کډوالو شمیر زیات شوی. هغه کډوال چې د ښه ژوند په نیت غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شي. په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. نور حال د ازادي رادیو د سیمه ایز خبریال داود تپان په راپور کې اوري.
دا د مظاهره چانو غږ دی. نن د پکتیا په مرکز گردیز کې زرګونه کسانو په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ننګه مظاهره وکړه او وی ویل چې کچیرته مرکزی حکومت غږ ته مثبت ځواب ونه وایي دوی به د دغو تذکرو د ویش مرکزونه له لوړ تهدید سره مخ کړي. په دې مظاهره کې چې د پکتیا میشتو قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي نمایندګیو او ځوانانو برخه اخیستې وه غوښتنه وکړه چې کچیرته د دوی غږ وانه اورېدل شي له افغان حکومت سره به پریکون اعلان کړي. دا پکتیا ولایتی شورا وکیل عبدروب خان زدران وویل دا مظاهره گډونوالو په دې تاکید کاوه چې مرکزی حکومت دې د دوی حق غوښتنې ومني او کچیرته ونه مني حکومت ته به ستونزې جوړې کړي. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د قومونو ولایتي شورا مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او علماو شریک لیکلی شپږ مادیز پریکړه لیک بیان کړ. دا دې پریکړه لیک په شپږو مادو کې دا هم راغلی و چې که حکومت یې په غوښتنو جدي پام او عمل ونه کړي دوی به د حکومت پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او د هرې بدې پایلې پړه به د مرکزی حکومت او افغان ولسمشر په غاړه وي. مدنی فعالانو په دې مظاهره کې د ګډون پر مال د خپلو شعارونو ورکولو ترڅنګ دا خبره وکړه چې دا یې د مظاهرو پیل دی او ولس په دې خبروي چې د خپلو حقونو اخیستو لپاره بل لارو ته راوځي. یو تن مدنی فعال محمد جهاد احمدزی وویل چې د افغان حکومت کاواک استنې به د دوی په لاسونو ونړیږي.
که چیرته په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نشي د حکومت دغه بې بنسټ استنې یا کاواک استنې به د دوی په لاسو راوپرځېږي. دا لاریونونه به دوام لري. دا یې شروع وه. مدني ټولنې قومي مشران علما ټول په همغږۍ سره به مظاهرې کوي لارو ته به راوځي او لویې لارې بندوي تر څو تذکرو کې افغان کلمه ولیکل شي.
دې مظاهره چیانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کوله چې د دوی غوښتنې دې ومني که داسې ونه شي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي او له پکتیا څخه د مظاهرو لړۍ به تر کابل وغځوي.
په نویو الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمې د ذکر په ملاتړ مو په گردیز کې د مظاهرې جزئیات واورېدل. په کندوز کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کورنۍ چې شمېر یې له 2000 زیات دی ډېری یې د دې ولایت لرې پرتو سیمو څخه چې په وروستیو کې د جګړو شاهدې وي بې ځایه شوي دي. یو شمېر دغو بې ځایه شوو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ښاري ژوند سره بلد نه دي او که ورسره مرستې ونه شي ډېر نه شي کولی چې په ښار کې ژوند وکړي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین یې نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د جګړو له امله د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلیو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د نوموړي ولایت مرکز پورې اړوند سیمې کوچي، کوبۍ، کانم، حضرت سلطان، خوجغلطان، قیمرچی، التی ګنبت او همداسې یو شمېر نورو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه شوې دي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. څو تنو بې ځایه شوو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
هېڅ زندګي نه ده راپاتې. ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای هلته هغه لاندې اچولي وای. نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې، هېڅ شی نه دي پاتې.
وضعیت روزانه بس جنګیا پلوه خلک دي. د دې خلکو د لاسه موږ داسې تنګي چې کور سره نه پاتې دي بسره ګل ګټ وړي دا غلطه پراتی و کرای باندې
خپل د بل چا په کور کې پروت يم غوای مړې سو خرم مړ سو ای دې سپی مې مړ سو هیڅ شي خپل په داسې عالم څوک په احساس هم نه کوي
کور مې وارد بل چا په کور کې پروت يم وروره
خپل بسم الله الرحمن الرحیم قران درته خلم چې د بل کوټو کې پروت يم اتل اس نفره نن خور يم زاده کم ځای کوم زکه مخه تلارسم څه خاورې په سر کوم
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس عبدالسلام هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې دا محل د تازه مهاجر شوو کورونو سروې جریان لري څو مساحق خلک معلوم شي او وروسته ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل کیږي. د یادولو ده چې له دې مخکې هم د روان کال جګړو له کبله 3000 کورونی د کندز ولایت له بیلابیلو سیمو څخه بې ځای شوي وو. د هاشمی په وینا چې یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي چې اوس مهال په کې وسلوال طالبان حضور لري. دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې د دوی اقتصاد په زراعت او مالداری پورې تړلی دی خو اوس مهال د جګړو له امله د دوی زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي. بلې خواته د کندز امنیتي چارواکي وایي چې دوی پلان لري په یو شمېر ناامنو سیمو کې تصفیهي عملیات پیل کړي څو سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي چې بې ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو وړ ده د کندز ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې درې میاشتې کېږي د دشتشرچي ولسوالۍ د چاردرې ولسوالۍ 90% خاوره د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه د خان آباد ولسوالۍ 80% خاوره د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه همدارنګه د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتیپې سیمه او یو شمېر نورې سیمې د مخالفو وسلوالو تر کنټرول لاندې دي چې په دغو سیمو کې وخت نا وخت د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه هم کېږي چې له امله د کلو خلک ډېر متضرره شوي دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزتمن د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ څخه لیکلي چې د ریکا کنفرانس یا د سیمه ایز اقتصادي همکاري کنفرانس د افغانستان لپاره مهم دی، باید د دې کنفرانس مرستې په صداقت ولګول شي. عبدالاحد افغان له هلمند لیکي په افغانستان کې فساد تر حده زیات شوی دی، که موږ یوې کوچنۍ ادارې ته هم ورزو نو زموږ د مشکل د هواري لپاره له موږ نه د پیسو غوښتنه کیږي. نو زما په نظر په افغانستان کې به د فساد ورکول ډیر وخت ونیسي. عبدالوسیع هلمند وال به د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې زه له حکومت غواړم چې د اداري فساد پر ضد داسې مبارزه وکړي لکه څنګه چې زموږ امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو پر ضد کوي. حامد استانګزی بیا د لوګر د شامزار له سیمې څخه لیکي افغان ولسمشر غنی دی د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي او په فساد ککړ خلک دي له دندو لرې کړي. که په فساد اخته کسان له دندو لرې نه کړي فکر نه کوم چې اداري فساد به له منځه ولاړ شي. لطاس ټول مننه چې مکتب پیغامونه راستوي. د افغان بیسیم 813 شمیرې لارې مکتب پیغامونه راستوي او موږ هم هر مرو د تخبرو او سم یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبر مهمو راپورونو او مطالبو سرټکو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت دا ځل ډېر کوښښ کوي چې د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ د کنفرانس نتیجه د افغانستان لپاره اغېزمنه وي. کابل به سبا د دغه کنفرانس کوربه وي. کابل پر دغه کنفرانس سربیره د شنبې په ورځ هم د توکیو او لندن د کنفرانسونو په دوام د یوې لویې غونډې کوربه دی. د اقتصادي چارو کارپوهان دا ډول غونډې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره مهمې ګڼي. ایسایا د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي چې په لسګونو کسان له کاره ګوښه کړي دي. ګوښه شوي بیا وایي چې دوی د سیاسي انګیزې له مخې له کاره ګوښه شوي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې ښه به دا وایي چې کابل بانک منحل شوی وای او نوی ساتل شوی. دغه ورځ په ګردیز کې نن په زرګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په ملاتړ مظاهره وکړه. او د پاکستان ولسمشر وایي په هیواد کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د اویغور وسلوالې ډلې ټول وسلوال ځپلی دي.